درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شپې نن یک شنبه د مریض دیارلس سوه څلور نوي د دلوي پنځم او د دوه زره شپاړس میلادي کال د جنوري پنځه ویشتمه ده. تاسې له ازادي راډیو خبري خپرونه اوري. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د امان الله امیرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د سولې د خبرو په باب د ولسمشر غني له لورې د مخکې تر مخکې شرطونو د ردولو، په هلمند کې په پراخه پیمانه د تغییراتو او تبدیلیو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو، خو دا هر څه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مخکې تر دې چې د کابل استودیو ته ورشو او کورنۍ خبرونه سره واورو، نوري اس نوري براتو وایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
بله، په نړۍ کې مهم خبرونه دا دي چې د ایران ولسمشر نن اروپا ته زیدا سفر ورسره، له هغې کېږي چې تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي موافقې د اټومي موافقه عملي شوې ده. دغه راز د فرانسې ولسمشر هم ژمنه کړې ده چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزورې نه کړي چې هېواد ته متوجه دي.
ډېره مننه نوري صاحب، تاسو به د خبرونو تفصیل وروسته وړاندې کړئ. لومړی به ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت د سولې خبرو په دوام ټینګار کوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په سلرم کنډک باندې د حملې له امله دوه پولیس وژل شوي. او د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان او ولسمشر مرسیال او ویاند وایي چې افغان حکومت د سولې سلور ارخیزو غونډو ته دوام ورکوي. سید ظفر هاشمی نن د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې شورا هم ویلي چې د سولې دواړه غاړې باید له خپلو شرطونو نه یو څه په شا شي. د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شرطونو خبره په قطر کې د دوه ورځنۍ ناستې په لړ کې پورته شوې. د غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې تېره ورځ پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي مقام وایي چې په هلمند کې افغان ځواکونو یو ځلی بیا د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره تنظیم شوي او د هغوی جیک پوړي قومندانان هم تبدیل شوي دي. جنرال اولس ویلي چې د هلمند د 215 میوند قول اردو کې بدلونونه د یو شمېر ستونزو له لیدلو وروسته رامنځته کیږي. غلی اولس له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په هلمند کې د قول اردو قومندانان او یو شمېر لوړ رتبه افسران بدل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د بدلونونه تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریز روښانه کړي. د دې کمیټې غړي فهیم دشتی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوروي کمیټه نشي کولای چې خپل فعالیتونه له قانوني خلا سره مخ ته یوسي.
د کمیټه د یو تخمینی فرمان په اساس رامنځته شوی و. تر هغه چې فرمان نافذ و، خپل کارونه له اړتیاو سره سم مخ ته یوړل. وروسته قانوني خلا رامنځته شوه او اوس هم دوام لري. که چیرې د کمیټه کارونه ترسره کړي، نو اړتیا ده چې رامنځته شوی قانوني خلا له منځه وړه شي.
د کمیټه وروسته له هغه له قانوني خلا سره مخ شوه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. او د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر سلرم کنډک باندې پنځو وسلوالو حمله کړې وه چې تر یو ساعت مقامت وروسته دا حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه سرحدي پولیس او پنځه حمله کوونکي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اوري.
ازادي راډیو
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. له روحانی سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه له روم او پاریس څخه کتنه کوي، د سوداګرو یو ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. د ایران اسلامي جمهوریت وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په 14 پرې نړیوال بندیزونه لرې شول، له نړیوالې انزوا څخه د راوتلو په حال کې دی. روحانی به په روم کې د ایټالیا له ولسمشر او د ور لسدر اعظم سره وګوري. د غراز به د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه هم لاسلیک کړي. روحانی به د جنوري په 28مه پاریس ته لاړ شي او له فرانسوا اولان سره به هم وګوري. تر دې سفر مخکې ایراني چارواکو ویلي چې تهران په پام کې لري چې په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 144 الوتکې رانیسي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ کړکېچ تېره میاشت وروسته له هغې زیات شو چې د ریاض لخوا د یوه شیعه روحاني مشر د اعدامولو پر سر په تهران کې قهرجنو مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. دا پیښې د دې سبب شو چې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. عباس عراق چې نن په تهران کې د هوایي چلند د چارو په اړه په یو کنفرانس کې خبر لاندې وویل چې موږ دې ته تیار یو چې پر هر هغه وخت چې د دغې سیمې له ثبات سره مرسته کوي غور وکړو. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. دا د هغې شمېرې دوه برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده نن خبر اعلان ته وویل چې د تاجکستان 1.5 اتباع له سوریه او عراق څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي او 148 کسان هلته په جنګونو کې وژل شوي دي. مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي وو چې له داعش سره په یو ځای شوو تاجک اتباعو کې د پوهنتون 1 محصلان هم شامل دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهراً پکې هغه 9 تنه وسلوال ښودل کېږي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې خونړي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. اولان په نوې ډلې کې خبر لاندې ته وویل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به هیڅ ګواښ فرانسه ونه بیروي. موږ به هیڅکله ونه بیریږو. هیڅ ګواښ د فرانسې د اقداماتو مخه نشي نیولی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ورته اړتیا ده. د هغه په وینا دغه تصویرونه یوازې د دغه جنایت عاملین بدناموي. د فرانسې ولسمشر وویل همدغه ګواښ ته په پام سره د دې غوښتنه کړې چې په فرانسه کې د اضطراري حالت دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې په 3 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي که نه. جان کیری له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې نن خبر اعلان ته دغه راز وویل چې دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلندلیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. په پام کې وه چې دغه خبرې نن په جنیوا کې وشي، خو دا ښکاره خبره ده چې هغه به وځنډېږي ځکه روسیا او ایران په دې اړه چې په اکیدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې ته خلک جذبول. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو نن سهار وختي په پلازمېنه انقره کې د هغو مشکوک کسانو پر ځایونو عملیات ترسره کړل چې له داعش ځواکونو سره د اړیکو شک پرې کېږي. ترکیه چارواکو داعش ډله په استانبول کې د جنوري 12مې د تروریستي حملې تورنه کړې ده چې د دې ښار په یوه تاریخي سیمه کې وشوه او 10 اعلانان پکې ووژل شول. او مصر نن د هغه پاڅون 15مه کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرت لرې شو. په پلازمېنه قاهره کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار په مرکزي برخه کې هغه سیمې ته چې د ځوانانو او د ډیموکراسۍ پلوه فعالانو د راټولېدو له پلوه یې شهرت موندلی د تلاشۍ امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
اوس هم سباون کاکړ د هوا حال درکوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 3-6. په ګردیز کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 9-3. په کابل کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15-2. په جلال آباد کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21-2. په هرات کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21-2. په مزار شریف کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 18-15. او په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18-2.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماشام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پښنې ویډوام کوي په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم هېروي د افغانستان ولسمشر وای د سولې د خبرو لپاره وار مخکې شرطونه نشي منلای په هلمند کې د امنیتي وضعیت د بدلولو په هدف یو لړ تغیرات راوستل شوی
په نوی اپراتیوي ګروپ جوړ شوی د جبار قهرمان توران جنرال پراس کې ده
د هلمند په اړه نور موضوعات هم لرو
زه د نادلی ولسوالۍ په ودا سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي د زیته د کنټینر څلور لارې وای
دا په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال دی آیا له هم اروپا ته د افغانانو د پناوړلو لړۍ دوام لري
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري
د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار څخه جواب اورو د بشري حقوقو د کمیسون له ویان سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په اوسنی وضعیت شکی شو
د خوځو په وړاندې تاریخواله او د نورو ادواو په وړاندې یو څو پیښې زیاتې شوې
د کندهار په سپین بولدک د سرحدي پولیسو پر وی اډې د حمله حال هم درکو وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې خپل ګډون د ځان خلاف د بندیزونو له پای ته رسیدو او د طالب بندیانو له خلاصون سره مشروط بللی دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه نه مني اجمل تورمان چې د ولسمشر غنی څرګندونې اوریدلې همدا اوس د ازادي رادیو د کابل په استودیو کې دی او نور معلومات راکوي تورمان سه مهرباني
بله چاروان سپ تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره بله نن د ولسمشر غنی د ویام رسیال ظفر هاشمی په دغه خبری ناست کې را سرګند شو او د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه وویل خغلی هاشمی د سولې د خبرو په اړه وویل چې دوی به د څلور ارخیزو غونډو ته خپل ادامه ورکوي کوم چې د سولې په برخه کې دی او افغانستان چین پاکستان او امریکای غړیتوب کوي د درشان نوویل چې د افغانستان خلکو ته د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا شرطونه کوم چې د سولې په برخه کې وړاندې شوی دا د منلو وړ نه دی دا خبره ورسره تر هغه کې چې پرون او تیر ورځ په قطر کې په طالبانو په غونډه کې کوم چې د پګواښ په نوم د نړیوال مؤسسي لخوا جوړ شوی او په دې کې د طالبانو د شرطونو په اړه ویل شوی چې طالبانو ویل دي چې د دوی سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانیستل شي د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو لیست څخه وایستل شي او د ټولو په سر اعلان شوی جایزي هم باید لغوه شي دغه شرطونه ول چې په دغه غونډه کې یاد شوی دي خغلی هاشمی ویل چې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا هم ویل چې باید دواړه غاړي د سولې د خبرو په برخه کې لغپل شرطونه یو څه په شاشي ترڅو د سولې خبرې یو ځای ته ورسیږي وي نتیجې ته ورسیږي د غشان خغلی شمی وی بل موضوع ته چې په دغه غونډه کې ورنه پوښتنه وشوه هغه د صدر اعظم نواز شریف د سرګندونو په اړه چې په 400 کې د بچا خان پر پانتون د بریډ لامل ویل شي ول چې په دې کې یو شمیر کسان چې په افغانستان کې دوی لاس لري دوی ویل چې افغانستان هیڅ کله هم د تروریزم نه ملاتړ نه دی کړی او هیڅ کله به هم دغه هیواد خاوره د بل هر هیواد او ځانګړي ډول د گاوندوی هیوادونو په وړاندې استعمال نشي
ډیر زیات مننه اجمل تورمانو چې د ولسمشر غنی د ویان د خبری غونډې د جزئیاتو په اړه معلومات راکول همدا اوس د سیاسي او حقوقي چارو کارپو صاحب نظر شغلی اجمل هوډمن د ټلیفون لاري را سره دی هوډمن صاحب تاسو ته مرکلی وایم د ولسمشر غنی ویان دوول چې د طالبانو وارمخ کې شرطونه د سولې د خبرو لپاره نه مني ستاسو په نظر آیا په داسې حال کې چې بل غونډه ټاکل شوې ده چې دی فبروري پشپژمه نیټه وشي او دا ځل توقع ده چې وسلوال طالبان هم پکې ګډون وکړي او که داسې وي چې طالبان شرطونه شدي او افغانستان ته د منلو وړ نه وي، تاسې ته د سولې پروسه څنګه ښکاري؟ هوډمن صاحب لکه چې آواز بله سوال دا و چې د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی نن وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره ورمخ کې شرطونه نه مني، اما طالبانو یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي، ویلي دي چې که د سولې د دوی شرطونه ومنل شي په هغه صورت کې دوی د سولې پروسې ته داخلېدای شي. په داسې یو حالت کې تاسو ته د سولې د پروسې لرلید څنګه ښکاري؟
بله زه فکر کوم چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفین زمانه کوم نظر ده، دا یو حقوقي منازعه نه ده، بس د حل لپاره د ثابتو لارو چارو نه استفاده وشي. دا یو سیاسي منازعه ده د دواړو طرفونو ترمنځ. اول باید توافق په دې وشي چې دوی خبرو اترو ته کښېني، چیرې د خبرو اترو د اصلي مباحثو له پیل نه مخکې شرایط مطرح کېږي. دا شرایط ممکن د خبرو اترو مخه ونیسي، بیا حداقل هیڅ لوری دې ته حاضر نه شي چې مخامخ ناستې ته حاضر شي. زما له نظره کوم مسایل چې ډېر مهم دي، هغه دا ده چې د افغانستان د وسلوالو مخالفین د یوې ډلې توګه ومني، یعنې د هغو وجود باندې اعتراف وکړي چې ډله ډله شته او ځینې غوښتنې چې د هغې غوښتنو په اساس باندې دوی په افغانستان کښې جګړه کوي. همدارنګه د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفین هم باید تقابلا د افغانستان دولت باید جدي ونیسي. دلته یو دولت موجود دی، دلته یو حکومت موجود دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې منځته ده، او څه نا څه د خلکو اراده او د خلکو انتخاب هم پکې مطرح دی. نو تر څو پورې چې دواړه اړخونه د یو بل په وجود راخو کړي، اصلا د سولې د خبرو اترو پیل کېدل ممکن نه دي. همدې دلیل ده چې کله د افغانستان جمهور رئیس دا مسله مطرح، له هر څه مخکې باید د سولې په هکله د خبرو اترو په هکله باندې یو عمومي توافق وشي، وروسته بیا د خبرو اترو په جریان کښې کېدای شي چې غوښتنې مطرح شي. زما له نظره د افغانستان جمهور رئیس دغه موقف په ځای دی.
بله صاحب، هوډمن صاحب، ستاسو په نظر په دغو شرطونو کې چې طالبانو وړاندې کړي دي، کوم یوې د افغانستان د حکومت لپاره قطعا د منلو وړ نه دی یا یې نشي منلی؟ البته ځینې مسلې دي لکه دا چې وایي دوی د قطر دفتر دی په رسمیت وپېژندل شي، په دې اړه پخوا هم خبرې شوي وې، او کله چې دفتر موجود وي نو دا په حقیقت کې که اعلان څوک وکړي او که ونه کړي عملا موجود دی. نو
بله مدرسان استاد زخه نور ما اما کوم مسائل طالبان مطرح کړي دي لکه واستوا د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مسله او ځینې نور مسائل. دلته ځینې نور مسائل چې دي هغه تر دې ډېر جدي دي. کله چې طالبان یا واستوا مخالفین ځینې مسائل مطرح کوي، غواړي چې د افغانستان دولت هغه ورسره ومني، که چېرې بس حقوقي لحاظه مطرح کړو، د ځینو مسایلو د منلو صلاحیت د افغانستان حکومت هم نه لري. د افغانستان وسلوالو مخالفین له هر څه مخکې باید ځان دې ته اماده کړي چې د افغانستان د خلکو ارادې ته دوی احترام لري او د افغانستان د خلکو انتخاب دوی مني، ځکه د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره په داسې مسایلو هم توافق وکړي چې هغه به د خلکو په خوښه نه وي. دلته اوس مهمه خبره دا ده چې د افغانستان نظام، د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د خلکو اساسي حقوق او ازادۍ دا مسله مهم. د وسلوالو مخالفین باید دې ته درناوی وکړي او کوم غوښتنه دوی لري دوی د راشي د افغانستان جوړښت یوه برخه شي. باید دوی یعنې د وسلوالو مبارزې نه باید دوی راشي یو سوله ییز سیاست ته. وروسته له هغه نه دوی کولی شي چې د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه شي او خپلې غوښتنې خپلې طرحې په شوروي د لارې خلکو ته وړاندې کړي خلکو ملاتړ لاسته راوړي. خو دوی غواړي چې افغانستان حکومت داسې مسایلو باندې دوی سره توافق وکړي چې هغه د خلکو دې راځي د خلکو د ارزښتونو بیا هم دا موضوع نه حل کېږي. دوی خاطر څه باندې داسې د افغانستان اما د خپلو حقوقي صلاحیتونو کې باید ضرور جوړ مرسته وړاندې شي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن. متاسفانه چې د ټلیفون کیفیت شنو اواز ډیر وازینو زما اواز خو خصوصا بيخي نه اوریدو. هله لرو چې تاسو د شغلي هوډمن اواز سم اوریدلې وي. شغلي هوډمن ویل چې دوی هم له دې سره موافق نه ول چې مخې تر مخ کې د سولې د خبرو لپاره شرطونه کې خودل شي. دوی وایي چې باید په شرطونو باندې د خبرو په میز باندې خبري وشي او مخې تر مخکې که چیرته څوک شرطونه ږدي نو د سولې خبرې به هیڅ وخت هم ترسره نشي. تاسو اوریدونکي په دې اړه څه نظر لري؟ وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي چې تاسو به اوریدلی وي. په رسنیو کې په ازادي راډیو کې دا شرطونه خبره شول. په هغو شرطونو کې یو شرط هم دا و چې وسلوال طالبان وایي چې مخکې تر دې چې دوی د سولې په پروسه کې شامل شي باید د دوی ټول بندیان خوشي شي او بل دغه چې د طالبانو خلاف نړیوال بندیزونه رفشی په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال ځواکونه د افغانستان وېستل شي. خو آیا فکر کوي چې دا مخکې تر مخکې شرطونه د افغانستان د حکومت لپاره به د منلو وړ وي؟ کومې د منلو وړ دي او کومې نه دي؟ که تاسو هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ لاندې خبرتیا ورسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې به هم درته اعلان کړم.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو او ساعت 4 بجې او 20 دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ که انټرنیټ لري په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د سکایپ پته ده رادیو دات ازادي. لږه طریقه هم له موږ سره تماس نیولای شئ او د ټلیفون شمیرې مو دی 0993 2340 او هم 0923 2555. د افغان بیسیم د 0903 شمیرې لري هم لن پیغامونه یا اس ام اس نه راوستوي. تاسو پیغامونه به هم د دې خبرونه په لړ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس د ټلیفون لري او اوریدونکو لرو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوم
بله اجمل صاحب څنګه اسان د کندهار ولایت نن تاسو سره تماس کین.
مهرباني کوم صاحب.
زما په نظر سره دا کم طالبان چې اوس د دوها په قطر په پایتخت دوها کې دا کم اندغه چې جګړه کې روانه ده.
بله صاحب.
مخکې تر مخکې دا شتونه د حکومت سره د حکومت په طرف دا شتونه د اندغه نه لري. نو اګه پښتو کې مثلا دی وايي دا وبو د مخه بغاوري نه ونه. نو دې دې په یو څه اندازا سره په یو څه نشه مسلمانۍ په اخلاق او په شرط سره دی یو سما غونډه جوړ کی چې د ټول افغانان لپاره د خیر او وسیله وګرځي.
ډیره زیاته مننه او کور دی ودان چې لن نظر د سرګن کو بل اوریدونکو هم روزان معرفي کوي.
بلې زموږ خپل سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته او ټول افغانان یو سلام ته وړاندې کوم چې زمين دل منو لای.
مهرباني کوي جی صاحب.
سلام صاحب اول خدا خدا دوه غونډه غیر لازمي و چې په دې وخت کې اوس ولا چې حالت اصلو خځه خبرې شروع دي داغه خبر په مقابل کې هم یو خان رامن تک په دې خاطر چې دلته وسط طالبان خپل شرطونه کې خوله چې موږ دغه شرطونه لرو دا شرطونه خوله مخکې نام طالبان درلودل اوله سره داغه شرطونه دي چې د افغانستان حکومت غیر د منلو دي دا به هیڅ وخت د افغانستان حکومت ونه مني او بل مخکې شرطونه د خبرو نه مخکې شرط خوله دا په دې ځای باندې نه معلومیږي چې طالبان په واقعیت سره خبرو ته نه دي حاضر. فقط غزمنګه وخت ځای کوي دغه د دې موسم کې ری بیا د بهاري جنگو ته ځان آماده کوي.
مننه. سلامت اوسه حاجی صاحب عظیمی یو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي.
بل چې بلا د هلمند ولایت د ګریشو ری ته تلوان کوي.
مهرباني کوي صاحب.
دا چې تاسو نه دا نظر دی محترم چې دی بس څه 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 دبل سره څه 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 ومن دا ان شاء الله راته سره راځي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه لټول اوریدونکو مننه کوو. البته که تاسو په دې موضوع غواړئ چې نظر مول نور اوریدونکو سره شریک شي د افغان بسمه تاسو واتلش میره په یاد لري محمد اسلم ارمان له خو څخه لیکلی وای ک طالبان خپل غشتنی له افغان حکومت نه لري باید دوی لمړی میسته حاضر شي او بیا خپل شرطونه واضح کړي. تاسو هم په دې عقیده یاست او کنه فکر کوئ چې لمړی د طالبانو شرطونه ومنل شي او همدارس دي طالبان د افغانستان د حکومت شرطونه ومني بیا دې دواړه خواوي د خبرو مستکینی.
آزادی رادیو لوونه ترو
ساعت تلور بجی او پنځه دقیقه شوی. د افغانستان حکومت په ورستیو کې د هلمند امنیتی وضعیت د شکولو لپاره د دې ولایت په امنیتی تشکیل کې بدلونونه راوستي دي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قمندان ویلی چې په امنیتی ادارو کې له تازه بدلونونو سره امنیتی وضعیت ښه شوی دی. د افغانستان د دفاع ملي وزارت ویاند وایي چې په هلمند کې د ځواکونو د ملاتړ لپاره باید په مشرتابه کې بدلون راغلی وای او نور ځواکونه وراستول شوي وای. د دفاع وزارت ویلی چې په هلمند کې بدلونونه دا لړۍ د بدلونونو دا لړۍ به دوام لري. فرشته جلالزی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان حکومت وای په هلمند کې د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره د دې ولایت په امنیتی ادارو کې په لوړه او ټیټه کچه بدلونونه راوستي دي. د هلمند په سنگین مارجه او مسقله ولسوالیو کې اوس هم شدیده جګړه روانه ده. د دې ولایت باغران او د شو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په ورستیو کې د هلمند په گجګي مارجه او سنگین ولسوالیو کې د امنیتی وضعیت د خرابوالي لامله داسې رپورټونه خپاره شول چې شایي وسلوال طالبان د سیمې ونیسي او حتی د لشکرګاه د سقوط د امکان پر هم اواز خبري شوی وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ویاند ولسن شوفنر نن رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هلمند په مخکنی امنیتی تشکیل کې د اداري فساد د شتوالي، د هغوی د فعالیت د اغیز د کموالي او د امنیتی ځواکونو د شمیر د کموالي لامله د غنوي بدلونونه راغلي دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د هلمند په امنیتی ادارو کې د بدلون راتګ عادي مسأله وبلله. شغلی وزیر ټینګار وکړ چې هلمند ته تا د تازه ځواکونو استول او په تشکیل کې د نویو کسانو ګمارل به د دې ولایت پر امنیت مثبت اغیز وکړي.
د هلمند فشار بود، جنگ بود، دشمن کوشش میکردن که خصوصا ولسوالی شمال هلمند نامن بسازه.
موږ دا منو چې په هلمند کې جګړه وا او فشار وو. دشمن هڅه کوله چې د شمال ولسوالی سقوط وکړي، خو په ورستیو کې دا پلان خونسا شو. موږ د وسلوالو ځواکونو عسکرو هغوی ته سخته ضربه ورکړه. اوس مهال د دې شو باغران ولسوالی د دشمن په کنټرول کې دي. خنوري ټولی ولسوالی د حکومت په لاس کې دي. البته جګړه روانه ده. په ګرشک نادلی او سنگین حمله روان دي. امنیتی ځواکونه کنټرول لري.
ها اینا حمله میکنن، یگان وقت جنگ می باشه، مگر مول سوالیه ده دست دولت است.
شغلی وزیر وویل چې وروستیو بدلونونو د هلمند پر امنیت خپل مثبت اغیز څرګند کړی دی. په هلمند کې د دې بدلونونو په لړ کې جنرال موین فقری د میوند قول اردو قومندان ټاکل شوی دی. هلمند د افغانستان له ستراتیژیک ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان د اپیمو زیاته برخه په دې ولایت کې تولیدیږي. رويټرز خبري اژانس وایي چې هر کال په هلمند کې د 3 میلیارد ډالر په ارزښت مخدر مواد تولیدیږي چې وسلوالي د خپل فعالیتونو د تضمین لپاره هم کاروي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنی قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ وویل چې مخکنی تشکیل له جګړې سره شوی وو، خو د نوی بدلون د ځواکونو په رهبرۍ او د جګړې په لیکه کې په پروتو ځواکونو کې تازه سا چلولې ده.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لا هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه به له اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر وس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوي راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 2 لک څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله لرو د حکومت نه چې په دې کې یو ملي اجماع راوړي، د افغانستان د ټولو سیاسي مدني مشان راټول کی او په دې موضوع باندې خبرې وکړي. دا یو لوی معضله ده.
خغلی امیرزاده زیاته کړه که چیرې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوبو خبرو ته ونه رسیږي، د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې ده. د سات لن خبرونه به نوریاس نوري واوروي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر څلورم کنډک وسلواله حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 2 سرحدي پولیس او 15 حمله کوونکي ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې د ګړندي کېدو لپاره د قول اردو د قمندان په ګډون د پوځي جزوتامونو مشران تبدیل شوي دي. جمهوری ریاست وای افغان حکومت د سولې څلور اړخیزو غونډو ته دوام ورکوي. د جمهوری ریاست مرستیال وای سید ظفر هاشمی نن د یوې خبری غونډې په مهال وویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وای د فیسبوک هغه جعلي اکاونټونه به بند کړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه له حکومت غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریز روښانه کړي. د دې کمیټې غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه نشي کولی چې خپل فعالیتونه له قانوني خلاص سره سم مخې ته یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي. دا د هغه شمېرې دو برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه لس تنه مشوک کسان نیولي چې ویل کیږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې ته خلک جذبول. او مصر نن د هغه پاڅون 15 کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرته لرې شو. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې مرضیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی دی. کرکټ په نړیوالو سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د پنجشنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم له آیرلند سره دوی تمرینی لوبې ترسره کړي چې په یوې کې ماتې خوړلې او په بله لوبه کې د آیرلند ټیم ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم دوه نورې سیالۍ له کاناډا او سریلانکا سره لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د سلور ورځنۍ سیالۍ په لړ کې خپل دویمه سیالۍ له زیمبابوې سره لري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی د زیمبابوې ټیم بیټنګ پیل کړ او تر اوسه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان د کرکټ الف ټیم ته د 215 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ الف ټیم په خپل سلور ورځنۍ لومړۍ سیالۍ کې د زیمبابوې ټیم ته د 90 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالۍ کوربه دی. او د اسپانیا د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او ریال بتیس سیالۍ مساوي پای ته ورسېدې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه مساوي یو د یو پر وړاندې پای ته ورسېدې. د ریال مادرید ګول کریم بنزما او د ریال بتیس ګول آرولو ووه. ریال مادرید په دې اساس 30 امتیاز واخیست. د خبرونو پای
او د سپورت له نړۍ څخه یو بل خبردار چې نن د نیوزیلند د 19 کلونو ټیم د افغانستان د 19 کلونو ټیم ته په 14 منډو ماچ ورکړل. البته دا تمرینی لوبې دي چې تر نړیوال جام مخکې ترسره کیږي. د دې خبري سات په دوام کې واوري.
زه د نادالی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی چې په د کوکنارو د کراو کروندې په ارتباط راپور لري. آیا له هم اروپا ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ دوام لري؟ د کډوالو د چارو د وزارت له سلاحکار څخه ځواب باورو.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اقباو په وړاندې یو څو پیښې زیاتې شوې.
د بشری حقونو د کمیسون ویاند و چې ورسره په دې موضوع مرکه لرو. د کندهار په سپین بولده کې د سرحدي پولیسو پر یوې اډې د حملې حال هم درکو. لومړی د کندهار د سپین بولدک د حملې په ارتباط، نن غرمه 1:05 وسلوالو حمله کوونکو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر وی اډې حمله وکړه. چارواکي وایي چې تر نیم ساعت مقاومت وروسته حمله پای ته رسیدلې. دوه سرحدي پولیس او 15 حمله کوونکي وژل شوي او دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي دي. صادق رښتینی د کندهار د پولیسو له ویان زیاد دورانی سره د دې حمله په اړه مرکه کړو. په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات ورڅخه غوښتي.
دا نن ما یو ولینا بچا د مودا کوټه سوالي د سلوغم پندکې راکونش چې د درېم سره دی له اړوند کنده او دا کنده باندې چې د سلوغم مخالفین چې د مرګ واقعتونه هم په پورې تړلي وو. د ترګریس بریډ وکړي چې البته په لومړی کارول کې هغه زموږ سرحدي پولیس چې کوم په وظیفو باندې بوخت هغه شهادت رسولی دی. هغه سم پرخند دولت دی. دا اول او دوهم کنده ترمنځ دا اول او دوهم کارول ترمنځ د سرحدي ځواکونو او نړیوالو مقامات سره کړي دي چې د شنو په کې د کوپو او د منځ په لوري په دې سره وسلوال مخالفین چې البته عمر جوازکتونه هم په ځان پورې تړلي او کلاشینکو او چا او لاسمنتونو څخه استفاده کوله د سرحدي پولیسو په مقامات کې لمن ځکه دې البته تصویري عملیات هم په اړه کوي چې په ساحه کې کومل تهدید ونه و چې موضوع سره تصویري شوی ده. په دغه برید کې زموږ دوه سرحدي سرتیري چې نظام یې وړتیا ښودلې وه مشاهدات رسېدلې دي او 15 نور البته دوی هم په جنګ کې نظام وړتیا ښودلې وه. هغه څنګه دې چې اوس تر درملنې لاندې دي چې حالات دا ډوډ دي نور چاته په دغه کې ځان نه دی اوسه.
د حمله کوونکو د هویت په اړه څه معلومات ستاسو چې دوی څوک و؟
تر اوسه پورې د ترسانو یا د وسلوالو مخالفینو په اړه د هویت څرګندولو په اړه پلټنه نه دي شوې. یوازې تاسو سهار تک څه چې په ساحه کې بالکل تشویش نشته. صحابه شپږ امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په ساحه کې بالکل په دې تشویشونکي حالت نه لرو. صحابه شپږ تر واک لاندې هم نه سیمو چې دونکو ته هم پکې ځان نه دی اوسه. یوازې مرجوب له وسلوالو مخالفینو له منځه تللي دي او زموږ سرحدي ځواکونه یو دوه نفر شهیدان او څو زخمیان.
دورانی صاحب امنیتی ځواکونه څه ډول وتوانېدل چې په دغه سي لاند وخت کې دغه حمله پای ته ورسوي؟
زموږ د تعلیم تربیه کې داوامدار توګه د دې ضرورت په لوړولو برخه کې سیمینارونه او ورکشاپونه او ځینې مهاله او مهاله مهاله کورسونه په لاره کول کېږي، نو د دې له کبله او دې چې تر مخه آمدګي هم درلوده، البته د کراول او یا د هغه لومړنی دروازې چې هغه موږ سره د ځواکونو موظف دي د پوره چمتووالي سره د پرسیو او مکمل مجهزو په ساحه کې چې دې ته پربند ګمارل شوی، نو دا اعلان کېدلی شي چې په لنډ وخت کې د دغه پنځو وسلوالو مخالفینو له منځه وړل او د نړۍ په سرحدي قرارګاه کې چې ټول زموږ سرحدي ځواکونه په سلام مجهز او مکمل امکانات درلودونکي دي.
د سرحدي پولیسو دغه قرارګاه چې تاسو یاد کړ چې حمله پر سوې ده، دا د بولدک په بازار کې موقعیت لري، په پیښه کې خو به ملکی تلفات نه وي پیښ شوي؟
یا تر اوسه پورې اپروکسیمټ کې د سیمې اوسیدونکو ته او یا دغه خلکو ته هیڅ مرګ نه دا وشته.
د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی و چې د سپین بولدک د حملې په اړه معلومات راکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتو اداروي هلمند د نشي موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او افغانستان کې لومړی مقام لري، خو په هلمند کې د کوکنارو کاربنګر په دینه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت څومره صدمه رسولې ده. ویل کېږي سشکال د نورو کلونو په نسبت یو مخ کاربنګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی نادالی ولسوالی ته تللی او په دې اړه یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلی ډلی کسان لکلی وزي او دلته په پراخم ځکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د هغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تیریږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جیکه وي او د دوی ماشومان لوري. تر لاس ډیر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاری، سپیره په بیل او منګال شوړیدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سره د خودی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوجي سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نمې وو پښتل د کوکنارو کښت مانه اعلان سره دی. ولې کوکنار کړل دي؟
هو تارک کوکنار وا دی خو ډیر ځوانان یې په نشو وخت کړی دي، خو بیا هم زموږ سره نه ځنې شتیر چې وکړو. رمیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی. نو تارک یې نه بوچه هم نه دی کار بوچه، خو د بیا کاری د وجه سره او د نیستۍ د وجه سره اوس یې اړو کړو. نو څه وکړو؟ دغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د مرګر ملتونو یاد اداره یاد نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثر نور ادارې شاید په غسرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادالی بزګر وای نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړې وي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی، کله چې سم سي د سړی اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه ووي سړی ته بېخي پاتې نه سي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړې، خو یو خو امتیازات نسته، اخچالونه نسته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې مانا هغه د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړې لکه تارک چې جوړې.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کیږي. ویل کیږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کیږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې دغه نه اخیستي پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ و دغه منطقو څخه چارواکي نه راځي موږ ته پیسې واخلو. دا به غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو کلو روپۍ ورکړي، پر ورځ کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي. نو چې دنیا وخت پیسې بیا سوا خیال کوي وانه چې پیسې نه، نو کله سلام کو او کله پور کو خوده را خبر دي چې مشکل.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالر ولګول سول. خو دا څه ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توک سره د مبارزې رئیس سید احمد رور هم د منی چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل سوي، خو کروندګر وایي ډیر کرل سوي. دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنوي څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار کرلي دي.
د بزګر باندې څه ژوند دي؟ پښپړ بجې د ولاړی چې په دې یخ کې مو بوته دي، بیا تر نو لسو بجې پر دې وبلګي، پر لسو بجې بیا یو کور کې کې کوچنی دلو د هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي. هغه ډوډۍ چې وخړه بیا پوجي تکښین، نو پوجي چې وکړه تر مازیګر او ماشام پورې، ماشام چې راځي خپل کور ته د ستړیا او د ډیر زحمت د لاس چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خو باخسته دي.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم شنو مونږ لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهیږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید لامل د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسوري دي. دوی د اولادونو کالی او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوه د پاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کناډیری د کوکنارو څخه د لاستراتلونکو به برکت پیسو څخه خوشاله نه دي. محمد الیاس دای د ازادي رادیو هلمند.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهداف لپاره تر سره کیږي؟
ولنتیار وکړه د رسولار سره د روغبار سره زیجنات کوم سره کړلې جنات چې د برت راوتلې ده مستنه کوم کړې چې جنات ده.
لدی سربیره د قاچاق په قربانی نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زاوده قتل لپاره کیږي، د دې د کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل شي.
افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډیر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واورئ.
سات څلور بجې او وڅل ویش دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبروري د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنوي پیلېږي. د ماشم تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماشم له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د سیاسي چارو نظر خاوند او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې سموده پخوا په یو تروریستي حمله کې ژوبل شوی و، لا هم له بشپړې روغتیا برخمن نه دی. احمد سعیدی همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی. سعیدی صاحب، مش خو دا سوریدل چې ستاسو صحیح وزه لا هم شنه ده، تاسو په خپل اوریدونکو ته د خپل سی وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. امننه
یو مرمل ما په سر کې پاتې و، ډاکټر انجوره ابن کلچ را بواسي
تقریبا یو هفته کیږي چې نو کې تکلیف می پیدا کړی. ما غوښتل چې بارته لاړ شم، البته زما امکانات او مشکلات زیات وو. شاید دوستان کوشش وکړي چې د منسازي وکړي چې لاړ شم خارج ته. برعلاوه چې دا مرمۍ پاتې ده، له ما په سر کې مشکل لرم، له امنیتي لګانه زیات مشکل لرم. ټول حکومت، ټول دولت هر څه ماته وایي له کور نه مه وځه. زه یو هفته کېږي چې له کور نه نه یم وتلی، په کور کې یم.
بله،
مونږ ته ارګانه امنیتي وایي چې کور ته مه ځه، تا ځان په خطر کې دي، ته وژل کېږي، په تا باندې انتحار کېږي هر ورځ. زه پریشان یم، له ما کوچنیان به پریشان دي. ژونده مبارزه ده.
بله صاحب،
افتخار کوم چې خلق په ما بدې رد به نه وایي. فقط په کور کې قلابند یم. مونږ ته ارګانه امنیتي اجازه نه ورکوي چې بیرون ته وځم. یعنی ما ته وایي چې هر وخت چې بیرون ته ځي، مونږ ته احوال راکړه چې مونږ لس یا شل نفر عسکر به راوړو. نه پوهېږم چې څه چل ده او څه بهانې دي.
بله سیدي صاحب، آیا تاسې له دولتي ارګانونو او ادارو سره خبرې نه دي کړې، یا هغوی له تاسو نه دي غوښتي چې د درملنې لپاره تاسو خارج ته واستوي؟ اکثره افغانان د ډېرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو خصوصا هند ته ځي. له تاسو سره کومې ادارې په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې؟
یا زه پورته مقام به نه لرم، کوم وزیر و کوم معین و کوم سرمایدار نه یم. زه یو معلم سړی یم، لیکنه کوم. له ما له حالت نه هغو خبر دي. یا شخصي دوستان له ما سره تماس لري، هغو دي کور ودان آباد وي. اما حکومت تر اوسه ما ته فقط یوازې دومره حکومت وایي چې کور ده مه وځه، له کور نه مه ځه، حیات په خطر کې دي. نور ماته کوم شی نه دي کړی.
آیا تاسې پوهېږئ
عملا په کور کې بندي یم؟ عملا
بله. بله سیدي صاحب، آیا تاسې پوهېږئ چې دا د چا لخوا تاسې تهدیدېږئ؟
دا ارګانه امنیتي وایي چې یو وایي چې انتحار کوي، یو وایي چې بل کوي. زه به ایرانم، تلیفونونه راځي، تلیفونونه ارګانه امنیتي ته ما ورکړی، وایي تر اوسه مو نه دي نیولی. زه په غم کې اخته یم، نه پوهېږم چې دا خپله دا کار کوي یا واقعیت ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو صاحب نظر او پخوانی ډیپلومات ښاغلی احمد سیدی و چې وایي چې لای هم سیهی وزشنه ده، خصوصا په ورستۍ یوونۍ کې تکلیف زیات شوی دی. د مخکې په کابل کې جراحي عملیات شوي و، خو لای هم یو مرمۍ په سر کې پاتې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت له سلو ډیر داسې فیسبوکي جعلي اکاونټونه تړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ټولنیزو سایټونو د غلط استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه هم جوړه کړې ده چې ورسره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي. د معلوماتي ټکنالوژۍ که دا حتی ستایی خو وړاندیز کوي چې د مخابراتو وزارت باید د فلتر جواز ترلاسه کړي څو حساسیت پاروونکي آدرسونه ژر بند کړی شي. یوسف خان دردران په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی، د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي. ښاغلی سمیم وایي چې د مخابراتو وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده. وروسته له دې چې دا قانون تصویبیږي، کارونه زمیږي. زمون کارونه اوس هم هر ورځ دوام لري. زمون هڅه دا ده چې یوه کمیټه جوړه شي تر څو شکایتونه وڅېړي، د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلی یو. هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک، ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شوي وي. دا په داس حال کې ده چې په ښکاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډیر وخت د حساسو، له نفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي عکسونو او لیکنو څخه ډک وي. په
دغه پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جبهو کمی نه ښکاري. هر څوک ډیر ژر د یو بل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا ادعا یې هم کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي. د مجیب الرحمن په نوم د فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدای.
غوښتنه خلکو لرم چې داسې کارونه ونه کړي او په خپل نامه آی ډي باید جوړه کړي. ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي. اگر داسې وګورو ډیر یو 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 جنجالي مسله ترنه جوړه کنځله به خلک کوي.
په افغانستان کې کله لسګونو زرو جعلي اکاونټونه خبره مطرح کیږي خو اړوند ادارې بیا په دې اړه کره شمیره نه لري. نصیر احمد بل ځوان دی چې په وینا یې له فیسبوک بیرون ورته ژوند مینه ښکاري.
که رښتیا درته ووایم زه خپل فیسبوک نه لرم نه کاروم. په دې اساس یوه میاشت دوه میاشتې ما خپل فیسبوک کاروو چې خلکو نظرو ته چې ما وکتو مثلا یو بل په ضد پروپاګندونه وو نور څه مشکلات پکې وو نو ما خپل صرف نظر کو بېخ فیسبوک ته لاسرسی نه لرم.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیره سابقه نه لري خو د هغې په تیره بیا د ټولنیزو سایټونو څخه استفادې او مینې دا برخه خورا توده او د بحث وړ ساتلې ده. اوس که دلته څوک ډیر سواد هم نه لري خو فیسبوک ته لاسرسی لري او بې له کوم شرطه، ګواښه او ډاره هر څه چې وغواړي خپروي. د سایبري او معلوماتي ټیکنالوژۍ ځینې کارپوهان هم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو استعمال د نورې نړۍ په خلاف تر ډیره عقدایي او نفرت اچونکی دی. له دې ډلې محمد شفیع په دې نظر دی چې افغانستان باید د فیسبوک ادارې ته خپل شرایط وړاندې کړي او له فلتر وروسته د ملي ګټو ضد نشراتو ته اجازه ورنکړي.
وزارت مخابرات او نورو دولتو ګان ته ټول مهمه دغه ده چې دوی مستقیم د فیسبوک د کمپنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی سره مستقیما خبرې وکړي، په هغوی باندې خپل شرایط ومني چې دغه د موږ د هېواد ملي ګټې دي. که دغه د موږ دغه ګټې موږ د خطر سره مخ کېږي موږ تاسو په افغانستان کې فیسبوک ته اجازه یا د بندولو ګواښ باید ورته وشي که چیرې هغه شرایط فیسبوک ونه مني.
دا ټولنیزه شبکه هر وخت د نفرتونو شاید هم نه وي. د سیاست ورا خو که د لوبو میدانونه ګرم وي بیا تر ډیره د افغانانو احساسات او دلته لیکنې هم بدلې وي. فیسبوک په ټوله نړۍ کې یو میلیارد او څلور نیم سوه میلیونو ډیر کاروونکي لري چې دا شمېره بیا په افغانستان کې هم هر ورځ مخ په ډیرېدو ده. د معلوماتو له مخې یو نیم میلیونو ډیر افغانان په هیواد کې دننه فیسبوک ته لاسرسی لري خو د کارپوهانو په وینا د کارونې ډول یې د نړۍ د نورو ډیرو هیوادونو سره ډیر وخت توپیر لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختو پیښو مخه ونیسي. په دې موضوع مرزي احمدزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې ده او په سر کې په روان میلادي کال کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه له هغوی څخه معلومات پوښتلي.
د کوم ځای چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې، د خلکو مسلمیت مخ په خرابېدو وي او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري، په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اتباعو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې دغسې مشاهدي پیښې یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړوونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو. او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې دا خپلمنځي جنګونه چې روان دي د مخالفین د دولت ترمنځ ډېر ای خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دا هغه مسائل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو دپاره د حراست او د حفاظت دپاره د پرمختګ دپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي، بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالی ورځ تر بلې لوړ ګراف لري. علت تاسو پسې ګوري؟
اول خو دا ده چې د قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي چې پیښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوا نه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلي دي، د هغوی نیول او عدالت ته پیش کول او د سفرونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالی کې باید ډیر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقوقو په اړه باندې لري او نړیوال ژمنتیا لري او د هغه اسنادو په مقابل کې چې امضا کړی ده د هغوی په سیټو کې تطبیق لپاره کوټي اقدامات باید وکړي.
بدر صاحب محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقوقو په اړه د اغاهي او د عام پوهاوي پروګرام لړۍ دا ساتو او په لورو پرتو سیمو کې او په مراکزو کې دا غوږی علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقوقو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي، دا غوږی سره کار کوو. دویم، د بشري حقوقو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کوم ټکو کې د بشري حقوقو هغه چې دولت په ځان باندې منلې دي او ژمنتیا کړې چې دا منم او د دې د مراد کولو په خاطر کار کوم. دریم، د جوړښتونو او د ساختارونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې ترڅو د بشري حقوقو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی رفیع الله بیدارو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم له افغانستانه دی باندې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته سفر پیلوي. روحانی به د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس څخه کتنه وکړي. محمد صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
حسن روحانی اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې ایتالیا ته ځي او په دغه هیواد کې به مهم سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. دغه سفر د ایران اټومي پروګرام پر سر له هوکړې وروسته پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو له لرې کېدو یوه اونۍ وروسته ترسره کیږي. په راپورونو کې ویل شوي چې ښاغلی روحانی به لا طالبي شرکتونو سره د $300 میلیون په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. ویل کیږي چې اروپا ته د سفر په دوهم پړاو کې به نوموړی په فرانسه کې د الوتکو د رانیولو یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر روحانی د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس په سفر وتلی. په ایتالیا کې به نوموړی له خپل طالبي سیال او لومړي وزیر ماتیو رینزی سره وویني. رویټرز خبري اژانس د ولوډ پوري ایراني چارواکي لکول ویلي چې دا ډیر مهم سفر دی. ولسمشر روحانی به د خپل سفر په دوهم پړاو کې له ایربس الوتکې جوړونکي کمپنۍ سره د 144 الوتکو د رانیولو موضوع د نهایي کولو لپاره هم خبري وکړي. د شنبه په ورځ ایران او چین ولستړونو لاسلیک کړي چې پکښې د سوداګرۍ ودی او انرژي په تړاو د 400 بلیون